د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. هرکلی مو کوم. په روانه خبرونه کې د هلمند پر مارجې ولسوالۍ د پیل شوې عملیاتو مسله تعقیبوو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
افغان او نړیوال ځواکونه وایي تیر شپه د هلمند د مارجی په سیمه پراخ عملیات پیل کړي دي. ځایي خلک وایي بلخوا چې طالبانو له مقاومت پرته د مارجی ځینې سیمې پریښي دي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د لا ټینګولو لپاره به د هېواد د علماو شورا په وړاندیزونو غور وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، امریکا غواړي چې د پاکستان د پوځ لپاره یو نوی تعلیمي مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. افغان او نړیوال ځواکونه وایي تیر شپه د هلمند په مارجی سیمه چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز بلل کیږي پراخ عملیات پیل کړل. د هلمند والی ویان داوود احمدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل عملیات د شپې له 2 بجو وروسته پیل شول او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا خاص مقاومت نه ترسرګو کیږي. بلخوا د مارجی سیمه یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرنیو عسکرو د مارجی اکثره سیمه نیولې دي او په واټونو او څلور لارو کې پلی شوې دي. دوی وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان له مقاومت پرته د مارجی له اکثرو سیمو پوښښ شوی دی. د ځایي خلکو دغه څرګندونې تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. وسلواله طالبان هم په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دی ویلي و چې دوی به د خراب او ترپ لشيوي څخه کار واخلي. ناټو وایي نړیوالو او افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د جمعې په ورځ له وسلوالو سره په جګړه کې له 20 زیات وسلوال وژلي او 15 یې ژوندي نیولې دي. جګړه هغه وخت ونښته چې ګډو ځواکونو د طالبانو د هغه مشکوک قومندان لټون کاوه چې د بکوا ولسوالۍ د ځانوژونکو حملو په تنظیمولو او نورو اعمالو تورن دی. ناټو وایي یو وسلوال چې په یوې کلا کې پټ و د نړیوالو ځواکونو پر لورې لاسي بم وغورځاوه او کله چې د ګډو ځواکونو عسکرو کلا ته د ننوتلو هڅه وکړه ځانوژونکي پل د چاودیدونکو موادو واسکټ وچوه. له چاودنې سره سم زیات شمیر وسلوالو په ګډو ځواکونو حمله پیل کړه او ورپسې جګړه پیل شوه. د ناټو او افغان ځواکونو د مرګو په اړه څه نه دی ویل شوی. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت د لا ټینګولو لپاره به د هېواد د علماو شورا په وړاندیزونو او سپارښتنو غور وکړي. د افغانستان د علماو شورا یو شمیر غړو تېره ورځ د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته له جمهور رئیس سره وکتل او له هغه څخه یې وغوښتل چې د سولې په راتلونکي جرګې کې وسلوال مخالفینو ته بلنه ورکړي او د هغو د مشرانو نومونه له تور لیست څخه لرې کړي. همداراز په هېواد کې د سولې د ټینګولو لپاره دی د نړۍ له نورو اسلامي سازمانونو څخه مرستو وړي. د افغانستان د علماو شورا له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس د علماو شورا د وړاندیزونو په اړه غور کوي او د پلي کېدو لپاره به هڅه وکړي. ټاکل شوی چې افغان دولت په هیواد کې د سولې او ثبات د لا ټینګولو لپاره راتلونکي پسرلی د سولې یو ملي جرګه جوړ کړي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني له ځینو نورو بهرنیو اثارو سره په شهزاده سرای او د کابل په نورو بازارونو کې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 30 پوله یو اروپایي یورو 40 پټ افغانۍ او 10 پوله یو سټرلینګ پاوند 40 روی افغانۍ او 10 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله زر ایرانی تومانه شپږ څلوېښت افغانۍ او یو پوله او زر پاکستاني کلدارې 548 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به صالحه اسحاقزی خالقي وړاندې کړي.
د سلام پوړند کول سره د امریکا یو پوزي چرواکي ویلي د دې هیواد پوز غوړي د پاکستان په داخل کې د پوزي زکړو یو مرکز جوړ کړي او امریکایي پوزي روزونکي په پکې د افغانستان پولیس ته نږدې سرحدي سیمو کې له پاکستان سره کار کوي. لدې مخکې امریکا د پاکستان د پوز لپاره دوه نور تعلیمي مرکزونه هم جوړ کړي وو. د دې نوي مرکز د جوړولو مقصد په سیمه کې د القاعده شبکې د ریښو د لمنځوړلو لپاره د پاکستان د امنیتي ځواکونو قوي کول دي. خبر زیاتوی امریکا په د کار سره په پاکستان کې د القاعده شبکې مرکزونو ته یو ګام نور هم نږدې کیږي. زمونږه غلازدای رادیو اوري هغه ایرانه چې د تیر جون میاشتې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې نیول شوی و ل یو شمیر نور بندیانو سره په ګډه محکمه کې په اعدام محکوم شوه. دا سره احمد کریمی نومیږي او د محارب په جرم مجرم پیژندل شوی. د کریمی مور فاطمه فردا رادیو ته ویلي زوی په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې کار مندلی و او غوښتل یې د کردانو له سیمې څخه متحد ایالاتو ته لاړ شي، خو پتلو بریالی نه شو او بیرته یې خپلې د نجارۍ دندې ته دوام ورکړ. فاطمه وایي زوی د سیاسي دلایلو له وجې استخباراتو نیولی دی. فاطمه د غرض د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بانکي مون ته هم لیک استوله او د خپل زوی د دوسیې په اړه یې له ده څخه مرسته غوښتې. د امریکا متحد ایالاتو د چین دا غوښتنه رد کړه چې وایي جمهور رئیس باراک اوباما د تبت له جلاوطنې روحاني مشر دلای لاما سره نه ګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل د جمهور رئیس اوباما او دلای لاما کتنه به له پلان سره سم د راتلونکي پنج شنبه په ورځ وشي. د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت له امریکا څخه وغوښتل چې د خبرې دې نه کیږي او دا کتنه به د امریکا او چین اړیکې چې اوس هم خراب شوي نور هم خراب کړي. چین دلای لاما تورنوي چې د تبت د خپلواکۍ هڅه کوي. په خپله دلای لاما دا تورونه رد کړي. د چین او امریکا اړیکې د غرض په تایوان باندې د امریکا د وسلو پلورلو د پلان له وجې هم خراب شوي دي. او په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابو عمر البغدادي په یوه ویډیویي پیغام کې ګواښ کړی چې په پوځي زور به په عراق کې راتلونکي انتخابات بند کړي. بغدادي وایي د مارچ د 1 انتخابات د شیعګانو لخوا پلان شوی سیاسي جنایت دی. البغدادي ویلي دوی به له ټولو ممکنو قانوني لارو څخه کار واخلي، خو پوځي لار به یې په سر کې وي. دا خبرونه
دا د ازادي رادیو ده.
په زرګونو بهرني او افغان ټاپونه د هلمند د مارجې ولسوالۍ د بازار پر لور ور روان دي. په روانه خپرونه کې د دې عملیاتو حال درکوو. دا به هم واورئ چې دغې جګړې ته له سیاسي اړخه څه اندېښنې شته. د افغانستان اسلامي حزب د سولې لپاره وړاندیزونه لري، خو دغو وړاندیزونو په ارتباط هم اندېښنې موجود دي. روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام هم د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې خپرو او تر یولسو بجو یو شمېر نور مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ په زرګونو بهرنیو پوځیانو او افغان عسکرو د شپې 2 بجې په هلمند کې د طالبانو پر یوه غښتلي مرکز حمله پیل کړه. دغه برید چې هلیکوپټر یې پکې د پولیو پوځیانو ملاتړ کوي د مارجې په مرکز شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره وسلوال طالبان به په مارجې کې وي. بهرني ځواکونه اټکل کوي چې د 400 او 0 ترمنځ طالبان به په مارجې کې وي، چې په دوی کې تر سلو ډیر بهرني مشکوک ترستان دي. د مارجې د عملیاتو په ارتباط د غووس له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی. په د دې جګړې په اړه تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړي؟
ډېره مننه کوم چې برخه تاسو او درانه اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل عملیات رښتیا هم نن سهار درې بجې پیل شوې دي. تر دې دمه د عملیات په اړه بېلابېلې خبرې روانې دي، خو یوه خبره چې همدا اوس مستوره چې دغه ده چې په کندهار کې د اصحاب ځواکونو عمومي قومندان کارتر د 215 متل کلو اردو قومندان جنرال سیر محمد دازی او د هلمند والي به همدا له ځای یو متوسطي کنفرانس ورکړي. د عملیات په اړه چې څنګه پیل شوي دي، څو افغان سرتېري په کې دي، څو بهرني سرتېري دي. خو د جن راپورونو له مخې په مرجې کې اوس هم خلخال نشته روانه ده، خو بهرني ځواکونه د مرجې ولسوالۍ پر ډېرو مهمو سیمو باندې لکه لوی چرایي او کرو چرایي په سیمو کې د هلیکوپټر لوري درنه چولي دي او هلته ځای په ځای دي. په فاینل کې سوال طالبان خپل مقاومت ښیي چې موږ جنګ کوو، موږ مقاومت ښیي او موږ سرتېري چمتو دي چې د مرجې په اړه ګوت کې مقاومت ښیي. په هر حال د مرجې له سایپن سیمه نه یو ملکي کثرت ویلي چې همدا له ځان د هفتاد په سیمه کې یو ملکي ټانګ د تیلو چې اوس یې هم فعالیت کوه هغه د سهار په وختو کې د بهرنیو ځواکونو د هلیکوپټر لخوا ویشته شوی دی چې تر اوسه پرې پراخه لمبې ګرځي. د مرضي خلک زنګونه وهي، هغوی د عملیاتو سره جوخت د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. وایي چې موږ په خپل کور کې بې ځایه شوي یو او موږ د خوراک لپاره هم څه نه لرو او د اوسېدو لپاره هم څه نه لرو. دوی د احتمالي ملکي تلفاتو نه سخت ویریږي.
څرنګه د ښار دننه د ملکان سوې وسلواله طالبانو سنگرونه جوړ کړی دی او ک نه ترس پوری داس شي نه تر سترګو کیږي.
دوی په مجموعي خلک د مرجر په ډیرو مناطقو کې د بهرنیو ځواکونو د نشتلو خبر ورکړی وایي چې ټولې مهمې سیمې اوس بهرنیو ځواکونو پر خپل سرتیر کښته کړي دي او هماغه سیمې د هغوی په لاس کې دي. خو د طالبانو لویان سره خبرې کړي وایي چې موږ پوره چمتو یو او موږ امادګي لرو، موږ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږو او نه پرېږدو چې مرجع دوی ونیسي. خو ملکي کسان د ورته شیانو خبر تر اوسه نه دی ورکړی. په مجموع کې دوی د طالبانو د مقاومت او د دې شیانو خبر
او داسې څرنګه اورېدل کېږي.
لسکرګه ته تېرمه د باباجي او نادالي او شاول په سیمو کې د یو شمېر غټو چاودونو اوازونه تر لسکرګه پورې رسېدي چې د یوه برطانوي قمندان چې نوم یې لامنلې پرې ښېښې د هغه په وینا چې دغه سیمه اکثریت ټول د برطانوي ځواکونو تر عملیاتو لاندې ده. هلته د دوی عملیات ډېر شدید دي او پر مخ ځي. دوی ځینې مهمې سیمې په لسکرګه ته نږدې لکه د سیویت غربي د تر څنګ د بشریانو کلی چې انجیر ته تېرمه ده یو په عینال د شاول یو ډیر مهم مسلې د طالبانو ډیر راته دا و په دې شمه چې د خپل ځواکونه تور یو دی وایي چې موږ تاسو ته فعلاً زموږ ځواکونه په عملیات خو
مننه. کله چې دا خبری غونډه پایل شو او یا پایتور سره بیا به هم هڅه وکړو چې له تاسو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو څو پوه شو چې د هلمند والی او د ایصف قمندان او همدارس د 215 ماتل قولي اردو قمندان د دې جګړې په ارتباط سوې کور ودان. په داسې حال کې چې ګډ ځواکونه د ناټو په مشرۍ د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دي او عملیات یې مخ په وړاندې بیولې دي. لکه څرنګه چې موږ د ازادي راډیو له خبریاله واورېدل، د امریکا پوځي قمندانان وایي غواړي په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته زیان د امکان تر حده راکم کړي. څارونکي وایي د مارجې عملیات د خپلو اهدافو له مخې ډیرو هغو عملیاتو ته ورته دي چې امریکایي ځواکونو څو کاله مخکې د عراق په فلوجي ښار کې پیل کړل. خو دوی خبرداری ورکوي چې نړیوال ځواکونه باید په مارجې کې هغه غلطۍ ونه کړي چې امریکایي قواوو په فلوجه کې وکړل. څارونکو همداراز ویره ښوولې چې طالبان شاید د زیات وخت لپاره کلک مقاومت وکړي. په دې اړه د نړیوالو خبري رسنیو د راپورټونو جزئیات احمد تکل اوروي.
د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې د مشترک په نوم د دې عملیاتو هدف له سیمې څخه د طالبانو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو ایستل دي. رویټر خبری اژانس په دې اړه په یو تحلیل کې لیکي د نړیوالو ځواکونو لپاره په دې پوځي عملیاتو کې د بریالیتوب امکان ښایي ډیر د دې خبرې په یقیني کولو پورې تړلی وي چې هغه ورانوونکي عملیات چې امریکایي ځواکونو په 2004 کال کې د عراق په فلوجه ښار کې وکړل دلته تکرار نشي. د اژانس په وینا په دې عملیاتو کې چې د افغانستان د اتکلنې جګړې تر ټولو ستر عملیات بلل کیږي، د ملکي وګړو موضوع ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو لپاره ټاکونکي وي. دا ځل د ناټو ځواکونو پریکړه کړې چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته جدي پاملرنه وکړي او ځکه یې د سیمې اوسیدونکو ته خبر ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ونه وځي. د ناټو چارواکو د هم ویلي چې ښایي دا جګړه ډیر وخت دوام وکړي. په ملکي چارو کې د ناټو استازی مارک سیدویل په روانه اونۍ کې وویل د سیمې خلکو ته زموږ پیغام ډیر روښانه دی او هغه دا چې د عملیاتو پر مهال خپل سرونه ښکته واچوي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. پوځي قمندانان وایي دوی هیله مند دي چې ګڼ شمېر جنګیالي به یا خپلې وسلې کیږدي او یا به سیمه پرېږدي چې په نتیجه کې به یې د تلفاتو شمېر راکم شي. خو هغو خلکو چې له سیمې وتلي دي ویلي دي چې وسلوال د جګړې لپاره د تیارۍ په حال کې دي. ریټر لیکي لکه څنګه چې د فلوجي عملیاتو وښوده، پر امریکایي ځواکونو د انتقامي حملو لپاره وسلوال ډیر شمېر جنګیالیو ته اړتیا نه لري. ویل کیږي چې په فلوجه کې د جګړې له پیل مخکې د القاعده شبکې جنګیالي له سیمې څخه وتلي وو او عراقي جنګیالي بې خبره شاته پاتې شوي وو. هغه څه چې ښایي پېښ شي دا به وي چې یو وسلوال به د یوې ودانۍ پر بام ودرېږي او پر امریکایي ځواکونو به ډزې وکړي څو نړیوال سرتیري وهڅوي چې له هغې درنې وسلې څخه کار واخلي چې په نتیجه کې د فلوجي ښار ډیره برخه ورانه شوه او پایله یې دا شوه چې په عراق کې د امریکا ضد احساسات وپارېدل. په فلوجه کې داسې زیات شمېر پېښې وشوې چې په یو مورد کې یو وسلوال د یوې ودانۍ له بامه په خپل کلاشنکوف پر امریکایي سرتېرو ډزې پیل کړې او په ځواب کې امریکایي ځواکونو دا ودانۍ د ټانک ضد مرمۍ په ذریعه په نښه کړه، خو د ټانک درنه مرمۍ د دې ودانۍ پر ځای پر ګاونډي کور ولګېده. مګر په مرجع کې طالبان له ناڅاپي برید سره نه دي مخامخ او ښایي په کورونو او موټرو کې بمونه ځای پر ځای کړي. په فلوجا کې د دې تاکتیک د کارولو نتیجه ډیره ګرانه پریوته. هلته په ګڼ شمیر کورونو او موټرو کې بمونه ایښودل شوي وو او نتیجه یې دا شوه چې د امریکایي ځواکونو په پرمختګ کې خنډ راغی. پر ملکي تلفاتو سربیره په فلوجا کې د چاودنو د لویو کندو تر څنګ د ړنګو کورونو لړۍ هغه خلک چې په سیمه کې پاتې شوي وو او هغه کسان چې بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوي وو سخت په غوسه کړل. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د نوې ستراتیژۍ تمرکز پر دې دی چې د خلکو د استوګنې مرکزونه د طالبانو له ولکې وویستل شي او د امکان تر حده په آبادو سیمو کې له جګړو څخه ډډه وشي. جنرال مکریسټل د ملکي وګړو پر مسؤلیت سخت ټینګار کوي او له هغه وخته چې ده د نړیوالو ځواکونو قمانده په غاړه اخیستې د ملکي وګړو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. مکریسټل ویلي دي هغه خلک چې وژل کیږي مهم نه دي، مهم هغه خلک دي چې موږ قناعت ورکوو، مهم هغه خلک دي چې نه دي وژل شوي او هغه کورونه چې نه دي وران شوي. د دې ژمنې ازموینه به هله وشي چې په مرجع ولسوالۍ کې په کورونو کې د پاتې شویو خلکو سرنوشت روښانه شي. د بشري حقونو ډلې وایي ناټو د سیمې خلک هڅولي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، نو دا یې اخلاقي او حقوقي مسؤلیت دی چې له داسې سختو جګړو ډډه وکړي چې ملکي خلک پکې وژل کیږي.
په نیمروز کې د دولت پر اکمالاتي کاروانونو وسلوالو طالبانو برید کړی دی او حکومتي ځواکونو ته د درنې مرشوب لیداړولو خبره کوي. حکومت د طالبانو ادعا په نیمروز کې ناسمه ګڼي او په یو بل ولایت بادغیس کې طالبانو ته د تلفاتو داړولو ادعا کوي. د دغو دوو پیښو او دو ضد و نقیض ادعاو سپیناوي ته به د نیمروز او بادغیس په یو ډول ترمنځ سیمه هرات کې د ازادي راډیو د خبریال شرفالدین سانکزي رپورټ سره واورو.
د نیمروز د لارام او بکوه ترمنځ د جمعې په ورځ وسله والو طالبانو د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ موټریزه کاروان کمین کړل چې د یو شمېر موټرو په سوځېدو سربېره د سر زیانونه هم له ځان سره لرل. د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته ویل دغه اکمالاتي کتار په ذریعه فراه ولایت کې مېشت نړیوال ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کېدل کوم چې د وسله والو طالبانو کمین کې پرېوتل. د سمدی په نوم یو عیني شاهد د لارام څخه داسې په ټلیفون سره د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته ووایي. غرب زون کې د صاحب پولیسو قماندان جنرال اکرام الدین یاور امنیتي کمپنۍ ته د زیانونو خبر تایید کړ. خو د پیښې د تازه والي له کبله د قربانیانو دقیق شمېر څخه دغه رابطه بشپړېدو په مهال بې خبري وښوده. طالب و انقاري محمد یوسف احمدي په ټلیفوني پیام کې د دوه پولیسو د وژنه په ادا سربېره وویل شپږ موټرې سړی ځان سره وړي او ګڼ شمېر نورو ته یې اور ورته کړ. خو د پولیسو قمندانې د ادا په رد سره بالامرغاب ولسوالۍ کې د بلې پیښې په ترڅ کې د دوه طالبانو د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو وویل. قمندان زیاته کړه طالبانو بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان او نړیوال ځواکونو یو کتار د بادغیس بالامرغاب کې هم د جمعې په ورځ برید لاندې راوسته چې پولیسې د هغه په وینا په ژغورنه بریالي او جګړه د طالبانو په وژنه تمامه شوه. خو وسله والو طالبانو بیا دغه سیمه کې هم دولت ته د درنو زیانونو ادعا وکړه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د علماو شورا په جمهوری ریاست کې له ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال له مخالفو وسله والو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. حامد کرزي د جنوري په 28مه د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې له مخالفو وسله والو سره د روغې جوړې خبره وکړه او ویل چې په پسرلي کې به د سولې جرګه هم راوغواړي. د افغانستان د علماو شورا د سولې د جرګې په اړه پرون په کابل کې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې په دې جرګې کې د افغان ملت د استازو ترڅنګ باید د اسلامي کانفرنس، د ازهر شریف، د دیوبند او کراچۍ د دارالعلومونو، د رابطه عالم اسلامي او د قم د علمي حوزې غړیو ته هم بلنه ورکړل شي. د لندن په کانفرنس کې حامد کرزي د عربستان پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د منځګړیتوب بلنه ورکړه. د افغانستان د علماو د شورا غړیو په جمهوري ریاست کې د خپلې مساوبې د اعلان پر مهال د عربستان له پاچا عبدالله څخه هیله وکړه چې د شرعي احکامو په رڼا کې باید راوړاندې شي څو افغانستان ته سوله راشي. د افغانستان د علماو د شورا په مساوبې کې چې مولوي قیام الدین کشاف ولوسته له ولسمشر کرزي څخه هیله وشوه چې د سولې په جرګې کې د مخالفو وسلوالو مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. د افغانستان د علماو شورا له مخالفو وسلوالو هم وغوښتل چې د شریعت له اصولو سره سم د حکومت د روغې جوړې خبرو ته غاړه کیږدي او مخالفت ورسره ونه کړي. جمهور رئیس کرزي د علماو د شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر مساوبې به غور وکړي او د دې پریکړو د تطبیق لپاره به لاس په کار شي. د علماو شورا د سولې په خبرو کې هم له طالبانو هم د ګلبدین حکمتیار له ډلې غوښتي چې برخه پکې واخلي. هاخوا کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې پر هغو رپورټونو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د خبرو اترو په اړه خپره شوي دي یو تحلیل لیکلی. ورځپاڼه لیکي له حکمتیار سره روغه شی د افغان حکومت لپاره یوه لانجمنه سیاسي معامله وي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه کوي چې په دې برخه کې د بشري حقونو د ډلو لخوا ښودل شوي دي. د دې تحلیل جزئیات احمد تکل اوروي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د وسلوالو مخالفینو له دریو عمده ډلو څخه د یوې مشري کوي. کریسچن ساینس مانیټر لیکي حکمتیار چې د یوې ډېرې بېرحمه ډلې مشر او نامتو جنګ سالار دی له افغان حکومت سره د سولې مقدماتي خبرې اترې پیل کړي دي او کیدای شي له ده سره روغه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بیلتون باعث شي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله راپور ورکوي د سولې لپاره هغه شرایط چې حکمتیار ایښي دي د طالبانو تر شرایطو نرم دي. طالبان وایي چې له خبرو مخکې باید نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، خو د حکمتیار په وړاندیز کې ویل شوي دي چې نړیوال ځواکونه کولی شي تر راتلونکو 13 میاشتو پورې پاتې شي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت د نړیوالې ټولنې په زمینی ملاتړ له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې پیل کړې دي، خو کریسچن ساینس مانیټر لیکي چې له حکمتیار سره روغه ښایي لانجمنه معامله وي. په خاص ډول د ښځو او بشري حقونو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې له حکمتیار سره معامله ښایي هغه ترلاسه شوې آزادۍ چې د افغانستان نوي اساسي قانون یې ضمانت کړی له خطر سره مخامخ کړي. افغان چارواکو چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط یې له کریسچن ساینس مانیټر سره خبرې کړې ویلي دي چې حکمتیار خپلې طرحې په پټه افغان حکومت او ځینو سیاسي شخصیتونو ته سپارلې دي. د ورځپاڼې په وینا حکمتیار په خپله طرحه کې په کابل کې د یو دوه کلن بې طرفه موقت حکومت د جوړېدو او د دې حکومت د واکمنۍ په وروستیو څلورو میاشتو کې د نوي اساسي قانون د طرحې لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کړی چې ورپسې باید انتخابات وشي. حکمتیار ویلي دي چې د دې په بدل کې به د ده جنګیالي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د کریسچن ساینس مانیټر د راپور له مخې د حکمتیار مرستیال قطب الدین هلال چې په پېښور کې استوګنه لري تیره میاشت په کابل کې وو او ویل کېږي د جمهوري ریاست په معنی کې خبرې اترې ورسره شوې دي. د حکمتیار زوی فیروز حکمتیار هم له یوه ناڅرګند ځایه د ورځپاڼې ته ویلي دي چې حزب اسلامي له کرزي او په هیواد کې سولې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. فیروز حکمتیار دا راپورونه تایید کړي چې د حزب اسلامي او طالبانو استازو تیره میاشت په مالدیف کې د افغانستان د پارلمان له ځینو غړو سره خبرې اترې کړې دي. د حکمتیار زوی وایي حزب اسلامي له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري او له طالبانو سره سیاسي اختلاف لري. د افغانستان د ملي شورا یو غړي خالد فاروقي هم ویلي دي چې له حکمتیار سره د افغانستان د حکومت خبرې روانې دي، خو دې د نتایجو په اړه به خبري وښوده. ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دی او دا په خبرو اترو کې لوی خنډ دی. کریسچن ساینس مانیټر د دې مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکمتیار د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره اړیکې لري او په 1990 لسیزه کې هغه ته پناه ورکړې وه. ورځپاڼه د افغانستان د څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مرستیال هارون میر له قوله زیاتوي چې وایي حتی د افغانستان په ملي شورا کې له حزب اسلامي سره تړلي کسان هم د افغانستان د سیاست ډګر ته د حکمتیار د بیرته راتګ هرکلی نه کوي، ځکه د هارون میر په وینا نوموړي په حزب اسلامي کې خپل نفوذ له لاسه ورکړی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کابل ورځپاڼو نن څه مطالب خپاره کړي دي؟ حمید محمد دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
اراده په خپل لومړي مخ کې په کابل کې د سولې د راتلونکو جرګې په اړه د افغانستان د عالمانو د شورا ځینې سپارښتنې راغسته او پکې له ولس مشر نه غوښتل شوې چې د جرګې ته د مخالفینو مشران هم راوبلل شي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د هلمند مارچ سیمې د نیولو لپاره د افغانو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هم یو مطلب خپور کړ او لیکل چې له مارچ څخه د وتلو ټولې لارې تړل شوې دي. ورځپاڼه د دغو عملیاتو په اړه د طالبانو نظر هم راغسته او لیکل دي چې افغانو بهرنیو ځواکونو له دې عملیاتو غټه مسله جوړه کړې، حال دا چې مارچ کوم لوی ښار او یا لویه سیمه نه ده. پوروسپانه کله شپګل انلاین سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سرګندونه هم خبره شوې او د هغه په حواله په غټو ټکو سره لیکل شوې چې د هر هغه چا د لمنځړولو په تکل کې نه دی چې د طالبانو ملاتړ کوي. ویسا بیا په خپل سر مقاله کې د هلمند په عملیاتو اندېښنه څرګنده کړې او دولت ته سپارښتنه کړې مخکې له دې چې د عملیات د عام ولس لپاره په کومې غمیزې بدل شي باید په هر څه له سره غور وکړي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان په روانه جګړه کې د روسیې د ښکېلولو په اړه روانو هڅو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د کتونکو د خبرداري راخیستې چې په دې جګړه کې د روسیې ښکېلول به افغانان راوپاروي. د ورځپاڼې هم د سولې د جرګې په اړه د عالمانو د شورا ځینې سپارښتنې راخیستې او لیکلې دي. د شر پلویان باید د خیر له دې نیک بهیر نه لرې وساتلی شي، ځکه د دوی په وینا دوی نه یوازې د سولې او سوکالۍ مخالفین بلکې د روان بحران عاملین هم دي. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې د ای پی ایس اژانس د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې د شپو په تلاشیو او چاپو کې نیول شوي کسان د امریکا په شخصي زندانونو کې ساتل کیږي. ورځپاڼې وړاندې د دې اژانس په حواله لیکلی چې ډېر اطلاعات چې له چاپو څخه مخکې امریکایي ځواکونو ته ورکول کیږي وروسته بیا ناسم ثابتېږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغان جګړه کې د روسیې د ښکېلولو لپاره د ناټو د عمومي منشي په څرګندونو تبصره کړې او لیکلی چې ناټو په دې کار سره افغان جهاد ته سپکاوی کوي. د ورځپاڼې هم د مارجې د نیولو لپاره د افغانو بهرنیو ځواکونو په عملیاتو بحث کړی او په دې ترڅ کې د مارجې د سپینګرو او مخورو په حواله لیکلی چې دوی بمباري او د عامه خلکو وژنه نه غواړي. ملي ارمان بیا هم د سالنګ په پیښې بحث کړی او په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې د 102 کسانو له مړینې وروسته دغه لویه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم د سالنګ په پیښې بحث کړی او د هغې اصلي لامل د چارواکو بې پروایي ښودلې ده. ورځپاڼه وړاندې ولسمشر ته دا سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین محاکمې ته راکاږي او پرې نږدې چې په راتلونکي کې د دوی بې پروایۍ له امله نور انسانان د مرګ کومې ته ورشي. ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په سر کې دا خبر ورکړی چې په غور ولایت کې د محاکمو او عدلي ادارو له شتون سره سره دوه ځوان نجونې د قومي مشرانو لخوا په دورې ووهلې شوې. او افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې لیکلی چې د مارجې په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی د دې عملیاتو د بریا لپاره خورا ضروري دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی چې افغان او بهرنیو ځواکونو په تیرو 8 کلونو کې په خپلو عملیاتو کې تل بریالي شوي چې وسله وال پشا کړي، خو د خلکو د باور په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او د دې اساسي علت دا دی چې په نیول شوو سیمو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او دغه سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا پرېښودل شوي دي. او ورځپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې هم د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د افغان دولت ناری سوری انزور کړي، خو پکې دا خوده شوی چې د ناټو غوګونه کاڼه دي.
د خوست د میخانیکی لیسې ته بیا رغولو کار د پنځشنبې پر ورځ پیل شو. دا لیسې چې شاوخوا 15 کاله د مخه د جرمني په مالیه او تخنیکی مرسته جوړه شوې وه، د تیرو دریو لسیزو په کورنیو جګړو کې سخت زیانمنه شوې ده. اوس ټاکل شوې ده چې 3 میلیونه ایرو پرې ولګي شي. د خوست له ښاره امیر بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د پنځشنبې په ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د خوست د میخانیکي لیسې د اساسي جوړونې عملی چارې پیل شوې. د خوست میخانیکي لیسه شاوخوا 15 کال وړاندې د ظاهر خان د سلطنت په دور کې د المان هیواد په مالی او تخنیکی همکارۍ سره په 14 جریبه دولتي ځمکه کې د ښار په مرکزي برخه کې جوړه او په مختلفو مسلکي رشتو کې ځوانان روزل. خو د کورنۍ جنګ جګړو پر مهال یې ودانۍ ویجاړه او ډېر با ارزښته تخنیکي وسایل د ځینو زورواکو لخوا لوټ او تالان شول. د مراسمو وړاندې خوستر پرست ولی په خپل وینا کې د دې تاریخي او مهم لیسې د اهمیت او د المانانو او د افغانانو ترمنځ د اوګدو او دوستانه اړیکو او مرستو په تړاو اوګدي څرګندونه وکړي. د ول
د میخانیکی لیسې جوړېدل ډیره مهمه او ارزښتناکه پروژه و او دا چې د تاریخ په اوګدو کې ډیر شاګردان فارغ شوي دي، چې هغه شاګردان په خوست او افغانستان کې راز راز خدمتونه مختبی ولید. دی خوست میخانیکی لیسا پرچاو با آقا که چه ماشینونه چی موجود و چه چور شویدی چه غلا شویدی دی خوست و لسونو هرمیشه دی تاریخی لیسه پا علاوالو تا سرگی پدارو پا دی ورازو که آلمان دی فدرالی جمهوریت دی طرف ها دی جتزید مؤسسه پا مشرای دی خوست پا ولایت که دی میخانیکی لیسه جراوالو تا یو واربیا پام روخت. دا تاریخی لیسا دی خوست دی پارا دیر افتخار دا دی هاگه بیار غوانی برای دیر ستر پند منظور کرده دا.
پا دی مراسمه که پا دولتی چارواکو سر بیره گنش میر قومی مشرانو زی وسیدون کو او دینی علیمانو هم برخدر لودا. دا خوست و پکتیال پارا دی المان هواد دا جرتیزید مواسی مسئول انجینر وولف گن بخپلو سرگندوانو که اول چه دای دی خوخه احساس که ویچه دی افغانانو سر دی تاریخی لیسی پا اساسی جلوانه که دی بیازل لپارا دی المان هواد پاستازی توب برخاخلی.
Sehr froh, an dem heutigen Tage. Unser Herz ist sehr frei. Wir freuen uns sehr über den Neubeginn.
د خوست میخانیکی لیسه رغول کیږي. هاخوا د افغانستان فوایدامی وزارت وایي په هیواد کې د ډیرو ترافیکي پیښو علت په پخوانی ډیزاین د سړکونو بیا جوړول دي. دوی وایي د هیواد د اکثرو لویو لارو ډیزاینونه د پخواني شوروي اتحاد متخصصینو ترتیب کړي وو، حال دا چې اوس چاپیریال بدل شوی او سړکونه هم باید بدل شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې موټر چلوونکي هم کولی شي له احتیاط سره دغه پیښې راکمې کړي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو علت د زاړه ډیزاین له مخې د نویو سړکونو بیا رغول دي. د فایدامې وزارت وایي په هیواد کې کابو شپږ زره کیلومتره سړکونه رغول شوي، خو کوم خطرناک موړونه چې پکې پخوا وو اوس هم پکې شته، او د دې تر څنګ یې په سور کې هم تر ډېره زیاتوالی نه دی راغلی. د دې وزارت مسؤلین دا هم وایي چې د سړکونو پر ستونزو سربیره د موټرو زیاتوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطیو هم ترافیکي پیښې زیاتې کړې دي. د فایدامې وزارت د پروژو جوړولو د انجینرانو د بورډ غړي بصیر حبیبی د آزادې راډیو ته وویل
دا سړکونه چې جوړ شوي دي دا تقریبا پنځه څلوېښت پخوا جوړ شوي وو، طرح او ډیزاین شوي وو. متاسفانه چې دا سړکونه چې بیا جوړ شو هماغه مشکلات چې درلود په هماغه یعنی بیا جوړ شو، وسایل ډېر شوي دي. یو خوا بلې خوا چې دا سړکونه جوړ شوي دي دا ترافیکي قوانین بالکل ډریورانه نشي کولی چې مراد کړي. موږ خپل انجینران دا نظر لري چې باید سړکونه د تخنیکي اساساتو او د انجینري اساساتو باید سروې او ډیزاین شي. بلې خوا نه هر کمپنی چې راځي دوی غواړي چې ډیزاین وکړي، باید د وزارت فایدامې د پروژه سازي لخوا بررسی شي، ارزیابي شي، بیا وروسته کولی شي دوی خپل سړکونه په قراردادونه ورکړي چې سړک جوړ شي.
خاغلی حبیبی دا هم وویل دا سړکونه تر ډېره حده بهرنیو مؤسسو جوړ کړي دي، حال دا چې د افغان انجینرانو مشورې نورې دي. د کابل ترافیکو ریاست وایي چې په وروستیو سه باندې اتو کلونو کې د نړۍ داسې پرمختللي موټر هیواد ته راننوتل چې د هیواد تنګ او کاږه واږه سړکونه یې د سرعت د کنټرول وړتیا نه لري. د کابل د ترافیکو رئیس جنرال نورالدین همدرد وایي چې هیواد بحری لار د اورګاډي پټلۍ او په نړیوالو معیارونو برابر سړکونه نه لري، د موټرو شمیر پکې زیات او ترافیکي اصول هم تر پښو لاندې کیږي. جنرال همدرد وایي
مشکل اساسی درې عنصر اساسی لري دی. یو قصور انساني ده چې شاملین ترافیک حوادث کوي، بل ساختار د جاده ده چې ساختار د جاده سم نه وي بیا حوادث ترافیک پیښیږي، دریم هغه عوارض تخنیکی وسایط نقلي ده چې دا درې یو ځای شي وسو یا حوادث پیدا کیږي. د اثر بې احتیاطي ډېر ده. شاملین ترافیک په قواعد مقررات دونه بلدیت نه لري چې لري هم اعتنا نه کوي. امیدوار موږ په دې کې یو چې څوک نه پوهېږي راسي کورسونه وایي و قوانین ترافیکي محترم بولي،
خو موټر چلوونکي تر ډېره ځایه د سړکونو تنګوالی د پیښو علت بولي. موټر چلوونکی فیروز وایي
حادثې سخت ډېرې کېږي، سړک ډېر تنګ دی، باید دغه ده چې دا سړک زموږ جوړ شي. دا سړک وړوکی دی او خراب دی، ډېر بېسوره سړک دی، بې اندازې خراب دی. مپر کې ته خپله لاړ شه وګوره.
موټر چلوونکي د ترافیکو له ریاست څخه غواړي چې د سړکونو په خطرناکو ځایونو کې د علامې نصب او د فایدامې له وزارت څخه غواړي چې د وران شوو سړکونو بیا جوړولو ته دې تدابیر ونیسي. د فایدامې وزارت وایي پلان لري چې د دوی په راتلونکو پلانونو کې دوه دېرش زره کیلومتره سړکونه جوړ کړي. له دې سره به موټر په سړکونو وبېشل شي او په پیښو کې به کموالی راشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مو که په هلمند کې د مارجې د ولسوالۍ د جګړې په ارتباط کوم خبر ترلاسه کړ تاسو به ترې خبر کړو. خو اوس روغتیا ته ژوند شتمني یونیس پروګرام لرو. دا پروګرام فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو د دیوانه روغتیا ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوم چې له جرمني څخه متخصص ډاکټر اکرم ملک زیر سره په ټلیفون کې دی او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. تیرونه یعنی د فبروري په څلورمه نیټه د سرطان نړیواله ورځ وه. نړیوال روغتیایی سازمان وایي چې په اټکلي توګه هر کال 40 میلیونه انسانان د سرطاني ناروغیو له امله مړه کیږي. نړیوال روغتیایی سازمان هر کال په همدغې ورځ باندې یعنی د فبروري په څلورمه باندې د دغه سازمان لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې کیږي او خلکو ته لارښوونې کیږي. عمده خبرې چې بیانیږي او سکه دې ورباندې ډېر تاکید شوی دا دی چې وایي د دې لپاره چې څوک په سرطان باندې اخته نشي څو ټکي ویلې دي چې باید په نظر کې وي. یو دا چې د تنباکو استعمال باید یو څوک غواړي چې په سرطان اخته نشي لري کی، یعنی نه د سیګریټ کوي او نه هم چلم. هغه کسان چې نه غواړي په سرطان اخته شي، ښه خبره دا ده چې دوی په منظمه توګه سپورت وکړي، په خوراکونو کې ډېر احتیاط پکار دی. البته ډاکټر سیم ملک زیبه د پروګرام په لړ کې وایي چې ښه خوراک یا صحت ته ښه خوراکونه کوم دي، په هغې باندې به خبرې وکړي. د شرابو، الکولو او د بیلابیلو نورو دغسې رنګه لکه شربتونو د دې شیانو د خوراک استعمال باید ډېر کم او یا هم بیخي ونه شي. همدغه شانې هغه ویروسونه چې د سرطانونو سبب کیږي د هغې مخنیوی باید لا دمخه وشي. مثلا د ښځو په رحم کې د سرطانونو یو غټ علت یو ډول ویروس دی چې که چیرته یوه ښځه یعنی لږ تر لږه کال کې یو وار خپل ډاکټره وګوري، ورته ورشي، یو ځانګړي معاینې دي که هغه وشي، نو د سرطانونو مخنیوی ورباندې کیدای شي. همداسې بیلابیلې نورې ناروغۍ دي چې د ویروسونو له امله رامنځته کیږي او د هغې مخنیوی تر ډېره حده ممکن دی چې که په وخت څوک مراجعه وکړي. ځینې خوراکونه دي چې یادیږي چې دغه خوراکونه بیا د سرطانونو په مخنیوي کې مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې د خوړو د زیړو مسالو یعنی دغه زرچوبه چې موږ تاسو ورته وایو او د هغې شیره چې راوځي کورکمن، وایي چې دغه کورکمن د سرطاني حجرو په منځ وړلو کې برخه اخلي. یعنی که یو څوک کورکمن په خوراکونو کې خپل استعمالوي او ایچي، نو دا احتمال ډېر دی چې دغه کسان ډېر لږ په سرطان باندې اخته شي. نو پخوا وختونو داسې ګومان کېده چې دغه کیمیاوي ماده د بیلابیلو ناروغیو لپاره ګټه رسوي، لکه بندونو په ناروغي کې د زړه ناروغي هم داشن، دیمنشیا یا غ ناروغي چې په کې انسان خپل حافظه د لاس ورکي، په دغه کې استعمال شوی و او ښه نتیجه ورکړي. وخو په بریتانیا کې د سرطانونو د یو ځانګړي مرکز لخوا په دې اړه یو کاري ډلې ریسرچ کړي دي، تحقیقات کړي دي او په پای کې دوی ویلي دي چې کورکمن د سرطانونو په تداوي کې ډیر عمده رول لري. دوی وایي چې دغه کورکمن اصلا د بدن حجرې نه پریدي چې سرطانونه ورباندې یرغل وکړي او په سرطانو حجرو باندې بدل شي. بل ماده چې یادیږي چې وایي د سرطانونو د مخنیوي د لپاره خدا هغه دارچینی یا سینمون په نوم باندې یادیږي. دارچینی په افغانستان کې خلک ډیره معموله ده چې په خوراکونو کې، او دا وایي چې ډیر نورو ناروغیو لپاره هم خدا، لکه د حافظې د خوالي لپاره هم داشن. رومي بانجان هم وایي چې ډیر ښه شی دی د سرطانونو د مخنیوي لپاره، او هم داشن دغه ماده یعنی دواړه هم دارچینی او هم رومي بانجان د سره بانجان وایي دا دواړه دیابت یا د شکرې د ناروغۍ په مخنیوي کې هم ډیر رول لري. په تیره هغه کسان چې په دوهم ډول دیابت باندې اخته یې، نو دا چې دوهم ډول دیابت کم دی او د کم ډول شکر ناروغي ده، په دې به ډاکټر صاحب اکرم ملک سره ته خبرې وکړي. البته اوریدونکو پوښتنې کړي دي د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې، همدې د پاره هم ډاکټر صاحب رابللی دی. نو ډاکټر صاحب، دغه یوه مسله چې د اوریدونکي هر کله دغه د شکرې د ناروغۍ په باب ډېرې پوښتنې راځي، نو پوهیږم یو دا د معدې مریضان ډېر ټلیفونونه کوي موږ ته پوښتنې کوي، لیکونه رالیږي، او په دې وروستیو کې دغه د شکرې د ناروغۍ په باره کې ډېرې زیاتې پوښتنې کیږي. دوی دې دغه پوښتنه کوي چې د شکر دوه ډوله دی، یو ټایپ او دوهم، دغه وایي چې شی دی، دې کې څه فرق دی؟ که یو لنډ معلومات په دې سر کې اوریدونکو ته ورکوي د مخه تر دې چې ټلیفونونه د دوی واخلو او پوښتنې مطرح شي.
فریده جان مخکې دې نه چې زه د دیابېټس یا شکرې ناروغۍ برخه خبرې وکړم، د سرطان برخه کې مخکې چې تا یو څه معلومات وړاندې
کړي.
یو معلومات به زه پکې زیات کړم، خو تکراري نه اوسي. هغه دا دی چې په غریبو هېوادو کې هغه څوک چې زندنۍ ډوډۍ، یعنی هغه چې پوپنک وهلي چڼاسې وهلي ډوډۍ وي، یا خپل غنم جوار هغه یې پوپنک وهلي چڼاسې وهلي، هغې کې یو رقم ماده ده د افلاتوکسین په نامه، باندې هغه هم سرطان سره پیدا کوي. نو دغه کوم سوال وشي چې په دې وروستیو وختو کې افغانستان کې سرطان زیات شوی، یو علت یې کېدای شي دا شي چې خلک غریب شوي دي، په کلو بانډو کې زندنۍ ډوډۍ، زندنۍ جوار غنم چې هغه بیخي چڼاسې وهلي او هغه وخوري، نو په دې هم په سرطان اخته کېدای شي. او یو بله موضوع چې درې جمې مخکې زه په همدې راډیو کې وم، یو اورېدونکي وویل، خدای دې وکړي چې اوس واوري، هغه وویل چې هغه د یخنۍ برخه کې وایي، دا ساده موضوعګانو برخه کې تاسو خبرې کوئ، واضح ده چې یخنۍ کې سړی باید ځان تود وساتي او چې یخوالی سړی باید تود کړي. نو بلې موضوع کې وغږېږي، نو نن به شاید وایي چې دا خو واضح ده، څوک چې شکرې باندې اخته دی خواږه دې وخوري، خلاص دومره اسانه نو نه ده. ښه، نو ښه، اوس نو ستا پوښتنه وکړه فریده جانې، چې څه رقم همدغه اورېدونکي ته ورور اوس غوږ کېده. ښه، یو رقم د شکرې ناروغي ده چې هغه د مور زېږېدلې انسان ته په حساب پیدا کېږي، ډېر ورکوټې ماشوم وي، هغه داسې دی چې د هغه په پانکراس هم یو غده ده د انسان په بدن کې، هغې کې طبیعي ډول باندې نشه، داسې یو ماده ده د انزولین په نام باندې، هغه ماده هغه انزولین نشي تولیدوي جوړولی، یعنې دا چې خپله شکره بی د دې چې ته ډېر زیاته شکره خوړل دي اوسي، نو دا شکره زیاتیږي او هغه ته بله چاره نشته، هغه دې چې پچکاري وشي، ډېر ساده ډول باندې به وایم. او بل رقم د شکرې ناروغي ټیپ 2 ده، هغه دا ده چې دغه انسانانو دغه پانکراس هم هغه روغ دی په حساب، هغه خپل د انزولین جوړوي شي، خبره دا ده چې خپل هم د انزولین بیا تاثیر نه کوي، یعنې خپل اوس نو دې لپاره چې دا اورېدونکي پوه شي چې دا انزولین څه شاید اولی تاثیر نه لري، خپل هم دا د شکره چې دا خواږه چې دا داسې یو شی لکه یو موټر کې چې وایم تیل دي، نو اپورې چې موټر روغ دی او تیل په کې شته، سره هر چې ته تللی شي، خو کله چې بغه دا تیل او تیل په ځای د دې چې ټانکۍ ته شي، ټانکۍ نه تیل وځي، سیټ ته رهي شي، بل ځای ته راشي، خو موټر بیا نشي تللی او سره چې ډېر دي پکې، نو دغه دعا چې دی هم دې ته وایي، خپل هم دا تیل انسان کې ډېر دي، خواږه هم شته، انزولین هم شته، خو سړی بیا نشي کولی چې لاړ شي، سړی کمزورې اوسي. علت دا دی چې دغه تیل چې وایي په ځای چې ټانکۍ کې اوسي، غلط چې سیټ کې دی، همدغه خواږه چې ده په ځای دی چې د انسان په عضلاتو کې اوسي، هغه په وینه کې، یعنې غلط چې دي. انزولین چې دی داسې یو شی دی، یو دروازه وان غوندې چې کلي لاس کې ده، د انسان ګلوکوز یا خواږه چې ده هغه عضلاتو کې پکارېږي، د انسان مغزو کې پکارېږي، خو دا چې عضلاتو ته نشي تللی ځکه انزولین دروازه خلاصوونکی نشته، او یا دا چې د ټیپ 2 کې انزولین شته خو چل ورته نه دی، نه پوهېږي چې څه رقم دروازه خلاصه کړم. نو دغه ټیپ 2 دی چې دې ته بیا نو انزولین دومره ډېره ګټه نه کوي، هغه ته ځینې خاصې ګولۍ دي چې سړی ورکوي ورته.
نو ډاکټر صاحب، که زه سمه پوهېدلې یم، نو ستاسو مطلب دا دی چې انسولین دا تاسو ویلي چې پانکراس په نوم کومه غده ده، هغې نه هغې کې جوړېږي، او بیا وینې ته راځي، او د دې وظیفه دا ده چې داسې ده لکه یوه کلي چې دغه خپله ګلوکوز د چې د بدن د حجراتو انرژي ده چې په هغې باندې کار کوي، نو که دغه انسولین نه وي نو بیا سم نه رسیږي حجرو ته د بدن. همداسې مطلب دی،
مطلب دا دی چې خپله خواږه د انسان په عضلاتو کې پکارېږي، څنګه چې موټر ته تیل پکارېږي چې انرژي پکارېږي چې روان شي، د انسان عضلاتو لپاره خواږه پکار ده. نو د بده مرغه ځینې انسانان دي، کله کله زه یو بل شی وایم، کله وایم چې خدای دې یو څوک په دغه حالت نه خته کړي چې د سیند په غاړه یې جل ووایي، نو دا هم داسې ده چې ګلوکوز په بدن کې دی، حتی انزولین هم په بدن کې دی، خو انزولین دغه خواږه چې ده په ځای د دې چې د عضلاتو ته لاړ شي، غلط ځای ته ځي. نو دغه انزولین چې دی یو دروازه وان دی، کلي لاس کې ده، د ګلوکوز یا خواږې دپاره دروازه خلاصوي، وایي نه نه زه عضلاتو ته، هلته عضلاتو کې بیا نو ډېر پکارېږي، ځکه عضلات داسې شی دی چې د انسان فعالیتونه هلته کېږي، انسان چې منډه وایي، هر شی چې کوي، بار چې کوي، پیټه چې کوي، وزن چې کوي، هر شی چې کوي، هغه په عضلاتو باندې کېږي. نو دغه انزولین دومره مهم شی دی چې د عضلاتو دپاره دروازه خلاصوي چې ګلوکوز پکې ننوځي. نو هغه ټیپ 2 چې وویل، هغه انزولین کم وخت ته چل معلوم نه دی چې نه پوهېږي چې څنګه وکړي، مجبور زخ ډېر،
یعنې شته خو کار نه شي کولی،
هغې ته په لاتیني ژبه کې، طبي ژبه کې، انزولین ریزیسټنس ورته وایي. چې دغه نو دې لپاره بیا نو نور شی نه پکار دي، هغه به
پروګرام په لړ کې ووایي. بلې، مننه تاسو. تاسونه یو سم معلومات خو شو د عمومي معلومات چې خپل شکر چی شه دی دغه باندې بم بیروسته خبرې وکي چې خلک فکر کوي چې دغه شکر د دی بوري سره ارتباط لري چې څوک ډیر خواږه خوري نو هغه په شکر باندې اخته کیږي د تبل ګروسته جواب وي چې د څومره ارتباط لري دا موضوع د باوري په نوم یو اوریدونکو لرو په ټلیفون کې میرا باندې وکي باوري سه
ډاکټر صاحب فلکسیو وایي چې دا کاکشیر د دغه لپاره د څوک لپاره زکام د لپاره ډیر ښه دی نو د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه دی چې به موږ له څه تشریح کړي چې دا څنګه باید وخوړل شي او په تر کم باندې ورته شي او دوم سوال مې دا دی چې زما یو خاله ده هغه د سر درد ډیر لري پخوا به پر سر درد ولا دغه جوشانی ګولې موږ ورته وایو کله چې واکې جوش کې دا به وخوړل او اوس هغه نم خو مې نه زه په سر باندې لاس نیو ته هغه ګولې خوري بس फायदा ورته وکړي
ډاکټر څه ورسي او څه دوا ورسي خو فائدہ ورته ولیکي باوري صاحب اول دا د خاکشي برخه کې دا د وطني دوا ده خو تر اوسه پورې توان چې په اندازه باندې د حد زیات نشي دغه معلوم شوی نه ده او ګټه معلوم شوی هغه داسې دی چې یو لکه څنګه چې سړی ځانته چای د مې د چای په رقم باندې اوبه سري شي او په یو چاینک کې یا پیاله کې د تقریبا یو وړه قاشوګه هغه واچول شي او په خوده شي تقریبا 15 دقیقې لس دقیقې چې ښه دا غی دا شیره وایم دا خوندې راوزی
نرم شي
او هغه پستیش او مواد تینوزی او فقط لکه چای غوندي به تش او به دغه ته یو ماشوم ته ول وازی د ډیر وړو ماشومان ته نه بلکې د څلو کلن پورته ماشومان ته لګه لګه ورکړي شي او غټان کوي شي چې یو ګلاس یا دوه ګلاس اوس کې تدری ګلاس پر هم شاته ستاوان او نکی دا د نو ټوخی ته پاره خښه ده وازی د ټوخی ته پاره نور شي هم پکار دي چې هغه په سینه سړی خپل تاوده او ساتي او لکه لیمو او شات شاید ته ته څه ډیابېټس یا د شکر ناروغیونه لري ها هم ګټه کوي بل په ختنه دی وای د سرخوګي برخه کې وروره که هم دا اوس د غوند پروګرام موږ سرخوګي برخه کې خبرې وکړو شاید خلاص نشي ته سرخوګي برخه کې وایم چې 250 الکترون زیات الکتر لري او ته ول چې د سماترور دا او یو ډاکټران ته ورته څه ګولې ورکي هغه ورته چندانه ګټه نه کوي وروره زه دومره که ته وایم چې د دې سرخوګي الکترون دومره ډیر دي کوم چې داغه کېدای شي چې معده تکلیف نه هم سړي سرخوګي پیدا شي که قبضیت ګولري هم اغه نه هم سړي ته سرخوګي پیدا کی کڅوک د سترګو تکلیف لري هم پیدا کی د غاخو تکلیف نه هم سړي ته سرخوګي پیدا کیږي نو اول د سرخوګي علت مهم ده هغه ته یو تجربه کار ډاکټر په کار ده چې پوښي چې د سرخوګي علت څه ده به داغي په اساس باندې هم سړي ته دوي کوي شي نو کوم شي چې په عمومي ډول باندې زما لیدنه ده په افغانستان کې په خور خواته کومه سرخوګي فیصدي زیاته ده هغه ولې شمروره چې هغه تشنج سرخوګي زیاته هغه درې چې سړی خپل لاسونه واخلي ما هغه څوک چې سرخوګي بل څوک چې داغه معنی کې ډاکټر وي داغه څه خواته هغه لاسونه کی دي او څټي اوس بيخي وګوري چې هغه ځینې خاص ټکی دي چې هغه اکوپنکچر زین دي تقریبا سړی ویلې شي ورته هغه کا درد کوي نو دا کې دي چې تشنج سرخوګي وي نو دې تشنج سرخوګي ته دانو ګولې ډیره ګټه نه کوي هغه د پاره کوم شي چې ګټه کوي چا پیته هغه د یو رقم خاص اطمینان دي هغه ته خوب پکار دي او هغه ته تازه هوا پکاره ده
السلام علیکم د شکر ناروغي له ګټایم یو څلور تعلق دماغ ده شکر ټیسټ نه تاسو سره نو دا په څنګه کوم چې زول چې یو خرم خطر کم نه راځي پز وکما او بس زما کور کې یې نه ستاري نه نه تا خو دي مایدا خو دي ډاکټر ته لیدا دا زخم دا وایي بیا کومو کې زخم دی اوس مایدا خو دي کله چې دوا وخوري به په سر نه بوج روشي که څه یې دا زینې کې ډېر په سټري کې دا کې کار کوي کوم ته مو شوی راځم کې والسلام
اول دا چې دا صبر خه خبرې وکم تا ول زه څلور کلو عمر لرم په دا کلو کې اکثرا چې دا مغ مخکم چې دا کې ټیپ 2 یا سړی ویلې چې د زړو شکرې ناروغي چې دا هغه رقم زیاتر وي او هغه بل ټیپ یو چې زیاتر د ماشومالې عمر کې پیدا کی واضح چې د شکر ناروغي چې د زړو خلکو ته کله کده د ماشومانو پیدا کیږي ماشومان ته هته د زړو هم پیدا کیږي دغه شی نشته خو فیصدي ان از دې چې وګوره په عمر کې تلويخ کلو کې د ټیپ 2 ناروغي زیاته ده نو خو وروره خبر دی چې کته کوم ډاکټر پیژنې چې الته ساده شکر ناروغه معاینه کوي چې ستا وینه وګوري او بل لري چې متازي وګوري هغه معلومیږي دا د تشه متازي شخ ډیر په اسانه ده اګه ته کوي چې خپل افغانستان نه پیښور نه زین یو وړو وړو داسې دغه دي دا یو ډکی دي هغه ته خپل چې لږ ونې تش امتیاز زوکې لږ څه ولاړي او خپل یې وګوري حتی پیدا شي چې دا تش امتیاز مې ګلوکوز یا شکر لري که نه لري حتی تا خپل هم ته معلومه وی شي او که نور ډکی د شکر معلومه ولو پیدا شو خو لا پسې د تا ته خپله د اسانتیا پیدا کېږي چې ډاکټر ته ضرورت نشته پوهېږي چې شکر جګه ده او که نه ده خو تا ته به وایم امید ډول باندې چې تا ته څه په کار دي فعلا اول دا چې ستا باید معاینه وشي چې شکر ناروغي لري او نه که نه لري اول نه قدم کې تا ته ډېر مهم دی وروره چې ته باید خواږه شیانو نه ډډه وکړې خواږه د بورې نه نیولې تر ګوړه او شربتونه او شات او دا میوې چې دي مونږ ته یو شی دی چې ته باید دنیا ټول نعمتونو نه باید صرف نظر ونه کړې بل دا دی چې د خوراکونو کې باید سړی عدالت وکړي غوړ شیونه باید سړی ډېر ونه خوري هغه شیونه چې لږ څه انرژي پکې کمه ده غوړ پکې کم دي فرضاً که غوښه خوري هغې کې د چرګ غوښه منتا پوستکی باید ونه لري ځینې اورېدونکي به ووایي چې ډاکټر صاحب ته د مړې خېټې خبرې کوي افغانستان کې چرګ د کومه شي د کوم وخت کې هغه څوک چې چرګ خوري هغه پوستکی باید ونه خوري هغې کې هغه ځای چې لږ څه بېغوړه دی هغه چې دی بیا دیابېتس یا شکرې ناروغ ته دومره ګلوکوز انرژي کوي بل دا دی چې که غوښه خوري غوښه کې بیا هم غوړه غوښه چې ده هغه تاوان کوي د شکرې ناروغۍ ته هغې ته باید سړی بې وازدې غوښې وخوري بل دا دی چې که کوې شمدا د وطني سابه دغه شیونه ښه شدي نور نو کوم شی مې چې هېر شي وروره تا ته بیا زښت ډېر حرکت پکار دی بل د معدې پوښتنه دې وکړه وروره د معدې برخه کې خو داسې خپرونه نه شته چې موږ پکې خبرې نه یې کړې نو لنډه هونه به ووایم چې هغې دپاره هغه څوک چې داسې تکلیف لري یو ځل باید هغې د معدې ته یو ټوب تېر کړ شي وکتل شي چې آیا زخم شته نه شته او که زخم شته هغې کې هغه میکروب معلوم دا میکروب چې هیلیکوبکټر په نامه شته او که نه شته که هغه پکې وي هغې ته بیا انټي بیوټیک سره د معدې ګولۍ ورکول کېږي هغه یې تقریبا یو جمعه دوه جمعې نه زیات په اندازه باندې خوړل کېږي او هغې نه وروسته تقریبا یو شپږ هفتې نور هم سړی د معدې ګولۍ خوري او هغې نه وروسته د معدې تکلیفونه اکثر ښه کېږي کوم شی وخت کې چې هغې ته سړي ته بیا پیدا کړي هغې ته چې سړی بدپریزي وکړي هغې ته چلم وڅکي سګرټ وڅکي او دا چې ترشه شیونه وخوري او خواږه شیونه بیا شاید دا شیونه هم ورسره تاوان کوي ځینې اورېدونکي فکر کوي چې معدې دپاره یوازې ترو شیونه تاوان کوي نو خواږه لکه شات او خواږه او ګوړه او دا هم معده ته هم تاوان کوي نو دغه شیونه نه باید سړی ډډه وکړي
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکي ډیر زیات انتظار ایسته عبدل ټلیفون کړی فکر کوم له پیښور زنګ وهي بله مهرباني وکړئ
سلام علیکم تاسو ته ورته زما سلام
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زما دا پښتنه د دې چې کله خوګه یا مثال تقلیل شو یا شاد شو یا برش وو چې دا زه خورم دا شی په سر باندې درد کی او دا زمې د جله درزا پیدا کی چې هر کی مجدا دا شو خورم دا سر مې درد شه درد مې درزا کی
کوم وخت کې ستا خپله د شکرې ټیسټ کړی چې خواږه دې زیاده ده وجود که نه
ټیسټ مې کړی وای شکر دې نشته ده
خدا او بل دا دی چې ته خپله داسې چې وږی یې نس دې خوږېږي که نه په له وږي حالت کې او کله چې دا تروشي نه چې وخورې هغه وخت کې کېږي که نه داسې نس دې په ازادېږي که نه دا مخکې مې چې یاده کړو زما پوښتنه دې دپاره وه چې تروشي نه چې وخورې نس دې سوځي که نه ده ول وسوځي دا هماغه شی دی هغه څوک چې د معدې په تکلیف باندې اخته دی هغه چې تروشي نه وخوري لیمو وخوري او یا سرکه واله شی نه وخوري د هغه د معدې په تکلیف اخته کېږي هم دغه رقم چې خواږه شیونه چې هم وخوري اروپا کې کیک او دا شیونه ډېر دي ځینې کسان فکر کوي رښتیا زه خو ترو شیونه نه خورم کیکونه خورم نو کیک او خواږه شیونه هم د معدې تکلیف زیاتوي او مخکې مې چې یاده کړه بل ورور ته چې کله چې د سړي معده په درد وي نو سر هم ورسره خوږېږي نو تا چې وروره او ستا یاده کړه خواږه شیونه چې وخوري ما ته ورته داسې ښکاري چې ستا د معدې تکلیف زیاتېږي او تیزاب زیاتېږي او د هغې په نتیجه کې بیا سر دې هم ورسره خوږېږي
ډاکټر صاحب ملک زیدا مخکې تاسو یو خبره وکړله چې هغه کسان چې د شکرې یا دیابت په ناروغۍ اخته دي هغوی دي دغه بوره او شات او دغه شیان چې د خواږه ډېر لري دا به نه خوري او حتی ډاکټران وایي چې د سپینه ډوډۍ که نه هغه ډوډۍ چې وي لږ سبوس لري دغه خوري نو بیا ځینو کسانو ته لکه زموږ یو اورېدونکي هم پوښتنه همداسې کړې ده چې وایي زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم ډاکټر راته مخصوص واړه واړه تابلیتونه راکړي دي هغه خواږه دي مګر وایي دا درته تاوان نه کوي وایي دا څه شی دی ولې دا ماته تاوان نه کوي خو دا هم خواږه دي نو د دې او د بورې سره څه فرق دی
خبر دای چې دی اوریدون کې د دې ګولې نوم یادش کړی و ډاکټر نه بل ځل چې او نه پښتنو کې چې ډاکټر صاحب دې ګولې نوم څه شته او دا خو خوګیری خبره ده چې ته داسې یو را چې پرشته هغه شته تخري او همدغه ګولې چې تخري لکه یو خوګی خو نه اخره تر اخره پورې خوګه ده نو دا به کېدای شي چې ګولې نه وسی او کده سی چې یوازې سر مغه پوښتنه
شاید زه فکر کوم چې د مطلب دی چې مثلا ګوري د اروپا کې اکثر کسان دغه ډول خواږه خوري چې هغه ګلوکوز نه لري دغه شاید د دې مطلب هغه شی نه وي چې هغه ډایټ سویچ ورته وایي شاید دې نه وي مطلب وي
نو کدا وی دا وی چې اوس دته نه کدا ته د شکرې ګولې ورکړې دي او هغه ګولې خپل
نه نه دغه مطلب دی چې ماته د بوري په ځای دغه سی وړ د بوري په شکل باندې وړه وړه ټابلیټونه وایي ګولېګانې را توصیه کړې دي چې هغه ګلاس کې اچوم او د دې په ځای چې بورا واچوم هغه واچوم ویس کمه
هغه
بورا وایي د دې فرق څه دی نو خدام خوګ دی او د بورم خوګ ده نو ولې بورا تاوان کوي او دغه ماته تاوان نه کوي د څه سوجه ده د پښتنه ده
دا نو ډیره مهمه ډیره ښه پښتنه وا هغه دا دی چې رښتیا دلته اروپا کې وکړي چې ځوانان کې هم دغه پیدا شي د بوري د خوګي په ځای باندې د خپل مصنوعي ډول باندې خوګه جوړیږي هغه چې دا یو د جوارو نه ته جوړیږي هغه چې دا بیا چه او یو وبسیا خوګی خو هغه به پرشتیا ګلوکوز نه لري هغه کې ډیره لږ اندازه فروکټوز ده هغه هم ته بیا د جوار نه اخیستل شوی ده نو هغه ځینې خپل کمپنی دی هغه نوم پر لیکل چې کوم یو چې دی هغه به پرشتیا خوګن نه لري نو دغه پرشتیا هغه به نو د شکر ناروغي لپاره به هغه تاوان کوي او شاید دا چې هغه نوم فرن 15 شپې ته اصل دانه سره ونه خري بلکې دوه درې دانه چې هغه واچي بورا دغه پیاله خوګی هغه او هغه پرشته به تاوان نکي
نو هم به بدن ته انرژي ورکوي نو
نه نه هغه نو انرژي نه دا یوازې هغه ته خوند لپاره ده
خا یعنی تاوان نکي
نه هغه تاوان نکي یوازې د پاتې سری پیاله چا لکس خوک شي او ویسکل شي سره ها او دا چا هغه څوک چې کافي اسکی دلته بورو پاکي کافي لګت ترخې نو د پاتې منتا دغه تریخ خوند لکس بدل شي نو دې لپاره هم دغه وری وری ګولی ورکوي ورته
دغه په لارې سره دا ساده دي چې کان دا خلک واه له سرطان ناروغي تر سره خلنۍ مخینه پیدا کیږي دا اړتیا
ده سرطان ناروغي چې دا هغه داسې ده چې د انسان د بدن د حجرو نه هغه شنه چې په انسان د انسان خاطر دا اوم د انسان کور یا بدن جوړیږي هغه کې یو حجره لیونی شي هغه غټ شي هغه په ځای دی چې طبي ډول باندې انسان عضلات غټ شي بل ځای غټ شي هغه ماغه لیونی حجره غټیږي دا کېدای شي د ماشوموالی عمر کې هغه یو ماشوم چاته زیږیدل نه لري په هغه عمر کې اوسې کې د شاخه مخ کې وشي چې ماشوم چې وځي کېده یعنی په هر عمر کې انسان ته سرطان پیدا کېده شي واضح ده چې فیصدی په عمر کې په زیات عمر کې یعنی شپته اویا اتیا کلنۍ کې دغه فیصدی زیاته ده چې سړي ته سرطان پیدا شي نسبت ماشوم ولې ته
روختیا د شمنشتمنی پروګرام مول ازادي رادیو څخه اورید د روان خبرونه په ترس کې مو په پیل کې ل لشکرګا څخه خپل خبري اله واوریدل چې د هلمند والی ګلاب منګل او د 215 ماتل قولي وردو قمندان د مارجې د ولسوالۍ د عملیاتو په ارتباط څرګندونه کوي وی خبري غونډه ته خبري کوي دغه وس ل لشکرګا څخه د ازادي رادیو خبري اله په ټلیفون را سره ده دغه چارواکو د مارجې د عملیاتو په ارتباط څه وویل
ډیر مننه کوم چې برسې دل بیا تاسو او ورته سلامونه وړاندې کوم مالک څنګه تاسو ولې روسیا هم پکې څو شی به وړاندې دا متوته کانفرنس چې ډیر مننه والی د 215 متل کول ورته کمانډان ځي او د ترڅنګ د پولیسو د ځون په فټه د پولیسو کمانډان غلام علي وحدت مشري پاتې ورسې د دوی د متوته کانفرنس مهم فکر راو چې عملیات د نمرې برخه چې نظامي برخه د خپل څو د دې سره جوخت به سیمه تمرستي د بیرغونی کارونه او د امنیت ټینګښت موخه فراخ پولیس ورسېږي د ملي اردو د شپې د ماتل کول اردو کمانډان ځي ولې چې مقاومت مرجي کې نه تر سرګو کیږي د ولې چې تر دې دمه د ځواکونو ته مرګشوب هم دا اوسه یوازې پنځو وسوال طالبان په دغه عملیات کې وژل شوی دي د ښار نه تر اوسه او اته فرد دي سره اشیران دي د دې تر څنګ دی ولې چې کوم دی د اثر تیرو د ګډون شمیره یادونه کړې چې څو سرتیر د خوې ولې چې شپږ لوی کنډکونه د ملي اردو تر څنګ شپږ لوی کنډکونه د حساب ځواب نه ګډون لري او دیارلس هغه مهم سیمې چې د نادالي ولسوالۍ په شمول د مارجې په سیمو کې دوی وړاندې تر زړې سلمې چا کړه ته پرده کېږي هغه وخت نیولي دي او هلته د دوی ځواکونه ځای پر ځای دي. په عین حال کې ولسوال طالبانو هم همدا اوس ادعا وکړه چې دوی د مارجې ولسوالۍ په لوی سره سیمه کې شپږ دغه لوی سرتیر په مخامخ صدر کې ویلي دي.
نړیوالو ځواکونو مخکې داسې ویل چې اټکل یې کاوه چې له 400 تر 1000 طالبان شاید په مارجې کې موجود وي. اوس څنګه دوی ډېر د محدودو کسانو خبره کوي؟ ما ویل نړیوالو پوځیانو داسې اټکل کړی و چې د مارجې په ولسوالۍ کې به له 400 تر 1000 وسلوال طالبان وي چې ممکن تر 100 زیات پکې عرب وسلوال وي. اوس د افغانستان ځواکونه د ډېرو محدودو کسانو د موجودیت خبره کوي. څرنګه دا نور کسان دوی څه وایي؟ تښتېدلي دي او که څه سوي دي؟
رښتیا ځینې خبرې وی تاسو لکه څنګه چې خبرونه کې وړاندې ویل چې زرګونه کسان دوی مګم دا چې عملیات لا نه و تر عملیات وړاندې ډېر پراخ تدبیرات د بهرنیو ځواکونو لوري وسول او د عملیات خبرونه ورکړه. په دې عملیاتو کې د زرګونو بهرنیو افغان ځواکونو د شکل خبرونه وکړو. د دې د سټکل کې چې ځینو کسانو به سیمه پریشي د طالبان هم غوړه پراخ طالبان به په مرګ کې نه وي پاتې پراخه ډله.
مننه کور ودان سات یولس بجې شوې. په راتلونکو خبرونه کې